امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
پاکستان کې د پولیو د واکسینولو یو ټیم ورک شوی دی. په اوکراین کې د اوربند نافذیدونه څو ساعته مخکې جګړه شوې ده او جمهور رئیس اوباما خپل هغه پلان وړاندې کړی دی چې هدف یې لوړو زده کړو او وظایفو ته د امریکایي زده کوونکو چمتو کول دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوه. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه. د افغانستان د پټرولیم وزارت ویلي دي چې د تایپی په غونډه کې به چې پراتلونکو دوه میاشتو کې په کابل کې جوړ شي، د ترکمنستان نه د افغانستان د لارې جنوبي اسیا ته د ګازو د نل د غځولو د پروژې ګټونکو شرکت به د سلورو ګډو هیوادونو په موافقه اعلان شي. دې او زنو نورو راپورټونو مخکې زیبا خادم او حسیب الکوزای د دې ساعت خبرونه وایو.
افغان ولسمشر ننګرهار ته راتلونکي اونۍ د وزیرانو په سطحه یو پلاوی استي. راتلونکي اونۍ افغان ولسمشر په تورخم ښارګوډي کې د شته فساد او یو شمیر نورو مهمو مسلو په اړه ننګرهار ته د وزیرانو په کچه پلاوی لیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی د ختیځو ولایتونو له والیانو سره نن د سکایپ له لارې خبرې وکړې. په ننګرهار کې د راټول سویو والیانو له ډلې د ننګرهار والی په تورخم ښارګوډي کې د تیرې یوې میاشتې راهیسې د 23 میلیونو افغانیو شخصي جیبونو ته د پورتګ اندېښنه څرګنده کړه. والیا تاولالدین وایي په تیرې یوې میاشتې کې تورخم له تلې څخه 150 میلیونه افغانۍ ترلاسه شوي چې له 2 میلیونه یې د دولت بودیجې ته تللې دي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د پاکستان په جنوب لویدیځ کې چارواکي وایي چې امنیتي قواوی د ماشومانو د ګزن یعنی د پولیو د واکسین د هغه ټیم د پیدا کولو پلټنې پیل کړې دي چې د جمعې په ماښام ورک شوی دی. په دې ټیم کې د پولیو دوه واکسیناتوران، دوه امنیتي کسان او یو موټروان دی. دا پیښه د بلوچستان ایالت ته نږدې د ژوب په علاقه کې شوې ده. د صحي چارو محلي مامورین او د دې لادرکه شوو کسانو خپل خپلوان ویریږي چې دا ټیم به وسلوالو تښتولی وي. په عین وخت کې دغه مامورین وایي چې وسلوالو نن د شنبه په ورځ د پولیو د واکسینولو یو بل ټیم باندې ناڅاپه حمله کړې ده او موټروان یې وژلې دی. مقامات وایي دغه حمله د افغانستان پولې ته نږدې په قبایلي علاقه کې شوې ده. وسلوالو د دې ټیم په موټر ډزې کړې دي، خو د ټیم دویم کس روغ رمټ دی. تر اوسه پورې هیچا د دې حملو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. دا دوه پیښې په داسې وخت کې شوې دي چې د پاکستان مقامات تیاری نیسي چې په دغه دوشنبه په ملک کې د پولیو ضد واکسینولو پروګرام پیل کاندي.
د وال سټریټ جورنال د یو رپورټ له قراره د ایران روحاني مشر او د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما دواړو په داسې حال کې یو بل تلیفون استولې دي چې دواړو اړخونو کوشش کوي چې د اټومي معاملې په اکله موافقه سره ورسیږي. د وال سټریټ جورنال رپورټ چې پرون خپور شوی دی وایي آیت الله علي خامنئی د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د لیک ځواب لیکلی دی. ښاغلی خامنئی د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د لیک ځواب چې د اکتوبر په میاشت کې لیږلی و په دې وروستیو هفتو کې لیږلی دی. رپورټ وایي جمهور رئیس اوباما په دغه لیک کې لیکلي و چې کچیرې په اټومي معاملې باندې موافقه وسوه نو بیا کېدی سي چې ایران او امریکا د اسلامي دولت په ضد جنګ کې همکاري سره وکړي. یو ایرانی ډیپلوماټ چې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي وال سټریټ جورنال ته ویلي دي چې د ستر روحاني مشر ځواب احترامانه دی خو کوم ژمنه نسته پکشي کې. سپینې ماڼۍ او د ایران حکومت یو هم په رسمي ډول د دې دوه رهبرانو ترمنځ د مکاتبې په اکله چې وال سټریټ جورنال یې په اکله رپورټ ورکړی دی څه نه دي ویلي.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو، د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. نن د اوکراین حکومتي قواو او د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ د اوربند نافذیدونه څو ساعته مخکې جګړه وشوه. د اوربند د موافقه د دې لپاره شوې ده چې دغه جګړه بند شي. ټاکل شوې ده چې اوربند نن نافذ شي. د اوربند موافقه څو ورځې مخکې د اوکراین، روسي، جرمني او فرانسې رهبرانو په منسک کې کړې ده. توقع ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سبا ته د یک شنبه په ورځ عاجله غونډه وکړي چې د اوربند په حق له ډاډ حاصل کړي. د ملګرو ملتونو ډیپلوماټان وایي سبا په دغه 15 کسیزه شورا کې د روسیې د پیشنهادي مسودې په باره کې رایګیری کیږي. د روسیې پیشنهاد د ټولو اړخونو نه غواړي چې د دې معاملې عملي کېدل رعایت کاندي. پرون د اوکراین په ختیځ کې د ډیبالسف په خواوشا کې په یو مهمه ستراتیژیک سیمه کې جنگ وشو. لږ تر لږه 26 کسه پکې وژل شول چې د اوکراین عسکر او ملکی خلک دي. امریکا د جمعې په ورځ ویل چې روسیا د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو لپاره زیات نظامی وسایل او تجهیزات لیږلي دي. روسیا دا خبره نه مني چې د خپل سرحد نه اخوا په دغه جنگ کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ لپاره وسلې او عسکر استول دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د واشنگتن د سټډیو نه د سیمیونړي خبرونه ته ادامه ورکو. د مکسیکو په شمال کې د یو بس موټر او اورګاډي ترمنځ په ټکر کې 14 کس وژل شوی دي او 10 تنه نور ټپیان شوی دي. پیښه پرون د جمعې په ورځ رامنځته شوه. د نیو لیون د سیمې د بیړنیو چارو مسؤلین وایي چې پیښه هغه مهال رامنځته شوه کله چې اورګاډي د یو بس سره ټکر وکړي. عیني شاهدان وایي چې ټکر هغه مهال رامنځته شو چې بس د اورګاډي د خبرداري برسېره هم ونه درېدی او د اورګاډي سره ومښتي. چارواکي وایي چې د مړو شمیر شایي نور هم پسې زیات شي.
تروریستي ډلې بوکو حرام نن د نایجیریا په ناکراره ښار ګامبي حمله کړې ده. د خار نه تښتیدلو اوسیدونکو د رپورټونو له قراره په خار کې سخت ډزې شوې دي. سمدستي د تلفاتو رپورټ نشته دی. بوکو حرام د جنگ د لمنې د پراخولو لپاره چې او څلور ملکونو ته غځېدلې ده پرون په لومړي ځل په چاد کې حمله وکړه. د چاد مامورین وایي لږ تر لږه 2 کسه د نوګو بوا په کلي باندې سهار د وخته په حمله کې وژل شوې دي. د کلي ملک هم وژل شوی دی. دغه مامورین وایي د بوکو حرام وسوال سهار وختي د چاد د جاهل نه په وړو وړو کښتیو کې چاته اوختی دي او بیا یې حمله کړې ده. دغه وسوالو مخکې د دې چې د چاد عسکر ورورسیږي او له چاد نه وباسي د کلی ډیرو برخو ته اور اچولې. حکومتي مامورینو ویلي دي چې پاوز داسې کښتۍ چې چټکی وي نه درلودي چې د بوکو حرام وسوال تعقیب کاندي.
ملګری ملتونه وایي چې د کانګو په جمهوریت کې د پوځي عملیاتو څخه خپل ملاتړ ځکه لغوه کوي چې دغه هیواد د پوځ جنرالان چې د جګړې مسؤلین دي پرې د بشري جنایاتو تورونه لګېدلي دي. د ملګرو ملتونو یو چارواکي پرون د جمعې په ورځ وویل چې د کانګو جمهوریت ته دوه اونۍ وخت ورکړل شوی و چې جنرال برونو مندیو او جنرال فالسی کباوی د خپلو دندو څخه ګوښه کړي خو مهلت تیر شو، لیکن دغه جنرالان پر خپلو ځایونو پاتې شول. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي وویل چې اوس چې مهلت تیر شوی دی د کانګو جمهوریت رسمي لیکونه استول شوي دي او په دغه هیواد کې د روان پوځي ماموریت څخه د ملګرو ملتونو ملاتړ لغوه شوی دی. په کانګو کې روان پوځي عملیات د رواندا د استقلال د ډیموکراتیکو قواو پر ضد په لاره چول شوي دي چې غواړي رواندا آزاده کړي. چارواکي وایي چې په دې قواو کې پخواني سرتیري او د هوتو قوم ملیشې شامل دي چې د 1994 کال د رواندا په قتل عام کې برخه اخیستې وه. په 1994 کال کې په رواندا کې د توتسي اقلیت قوم قتل عام شو.
نن په بحرین کې د پراخو اصلاحاتو د پاره د پاتسون څلورمه کلیزه ده او خلکو په دې مناسبت احتجاج کړی دی. احتجاج کوونکي چې اکثریت شیعگان دي او د حکومت مخالفین دي په 2011 کال کې د پاتسون رئیس د اصلاحاتو غوښتونکي دي. دغه پاتسون په عربي نړۍ کې او نورو ملکونو کې د ډیموکراسۍ د طرفدارانو د غورځنګونو سره جخت پیل شوی دی. مظاهره کوونکي ډیموکراتیک اصلاحات غواړي او د بحرین د سنی واکمنانو د تبعیض ختمول غواړي. بحرین د امریکا مهم ملګری دی او د اسلامي دولت د وسلوال ګروپ په ضد د امریکا په رهبرۍ د ائتلاف دی وی برخه په هیڅ د امریکا د 15 بحری قوی کوربه ملک دی.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما خپل هغه پلان وړاندې کړي چې هدف یې لوړ زده کړو او وظیفو ته د امریکایي زده کوونکو چمتو کول دي. ولسمشر اوباما په خپل یافته یې وینا کې ویل چې په دې وروستیو کې داسې نښې نښانې را برسېره شوي دي چې د امریکا د متوسطې او لیسې زده کوونکي ښه شوي دي. ولسمشر زیاته کړه چې تېره اونۍ دا معلومه شوه چې په امریکا کې د 12 ټولګي څخه د فراغت کچه دونه لوړه شوې ده چې څار یې نه دی لیدل شوی. ولسمشر اوباما وویل چې د 20مې پیړۍ په اقتصاد کې به امریکایي زده کوونکي هغه مهال ښه وبری شي چې د پخواني نسل په پرتله بهتري زده کړې ترلاسه کړي.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نواوی د زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ختیځ ولایتونو د والیانو سره په سکایپ کې خبری کانفرنس کې غږیدل دی. دا او یو بل رپورټ لرو چې هغه هم د زراعتي ودې په ارتباط دی، خو اوس راځو دې ته چې د افغانستان د پټرولیم وزارت ویلي دي چې دوه میاشتې وروسته به د ترکمنستان نه د افغانستان د لارې جنوبي اسیا ته د ګازو د پایپ لاین د غځولو د پروژې د ګټونکي شرکت نوم اعلان شي. په دې هکله اکرام شینواری موږ ته د کابل نه رپورټ را لېږلی دی.
د افغانستان د کانو او پټرولیم وزیر د اوشا سبا د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان ترمنځ په اسلام آباد کې د ټاپي د شلمې غونډې کې د ګډون وروسته د شنبې پورس په کابل کې دغه غونډې په باب خبر اعلان ته د معلوماتو په وخت ویل چې د ټاپي په بله غونډه کې چې تر نږدې دوه میاشتو به په کابل کې جوړه شي د درې سترو شرکتونو څخه یو شرکت د ټاپي د پروژې د کار د پیلېدو او پلي کولو لپاره د غړو هیوادو په سلا مشوره غوره شي.
لوخستین خبر بسیار خوب ای بود که بعد از سالهای سال
دوشه سباویل تر طول لمره خی خبر داو چی دو دو کل نروس تا بلاخره ستر و معتبر و نریوال و شرکتون و لیوالتی و خودا چی در تاپی در گاز در نلیکی در پروژی در مشری در تلاسکول لپاره پا دو طلبهی که گلون اکلی. در افغانستان در کانو و پیترولیم وزیرویل چی در تاتل پنوم سومیلیتی پرانسوی شرکت تر سنگ آرتی گلوبل پنوم در روسی یو شرکت او در چینا پیترولیم پایپلین پنوم یو بل نړیوال چینی شرکت هم د دغه پروژې تر سکولو په داوطلبانو کې شامل دي. د اوشا سباویل چې وروسته لاغې چې نلیکی د غزولو د پروژې لپاره کنسرسیوم غوره شي نو بیا به په یو یا دوه کلونو کې د نلیکی د غزولو کار عملا پیل شي چې تر درې کلونو به پروژه ګټې اخیستنې ته چمتو شي. په 2000 کال کې افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هندوستان د ټاپي د پروژې تړون لاسلیک کړی دی چې له مخې هر هیواد په دغه پروژه کې 25% ونډه لري. د افغان ګاز په نوم شرکت د افغانستان له اړخه د دغې پروژې په شریکوانو کې شامل دي. د افغانستان د کانو او پټرولیم وزیر وایي چې کله چې د پروژې لپاره نوی کنسرسیوم غوره شي د غړو هیوادو په سهمونو به بیا له سره غور وشي. د افغانستان د کانو او پټرولیم وزیر وایي چې دا پروژه د افغانستان په ډیرو مهمو پروژو کې شامل ده چې د نلیکی له لارې د ګاز د لیک د پیل سره سم به افغانستان د دې سربیره چې په ارزانه بیه د ترکمنستان څخه د خپل اړتیا وړ ګاز وپیري، پاکستان او هندوستان ته د ګاز د لیک له درکه به هم هر کال د 200 میلیونو ډالرو نه تر 350 میلیونو ډالرو پورې نغدي پیسې هم د ټکس په توګه ترلاسه کړي.
تاسو پوهیږئ چې کله چې ګاز راځي یو کشور ته د ګاز توزیع کول په هر ښار کې ځانګړي بزنسونه او فرصتونه ایجادوي. ګاز غزول په کورونو کې ډیر زیات کارونه ایجادوي، شغلونه ایجادوي او فرهنګ ته تغیر ورکوي.
ترکمنستان د دولت آباد د ګاز د دغې نلیکی وسو 15 کیلومتره بای د افغانستان په خاوره کې وغزول شي چې د هرات د ولایت نه په پیل او د کندهار د سپین بولدک د ولسوالۍ لارې به پاکستان ته ادامه ومومي. د دغې نلیکي د غځولو د پروژې د پلي کېدو په وړاندې په افغانستان کې موجودې امنیتي ستونزې د یو ستر ګواښ په توګه مطرح دي، خو د افغانستان د کانو او پټرولیم وزیر وایي چې افغانستان د دغې نلیکي د امنیت د خوندیتوب لپاره مناسب پلانونه لري چې له مخې به یې د دغې پروژې د پلي کېدو کار د ستونزو سره مخ نه شي.
خوشبختانه یکی از مطالعاتی که صورت گرفته توسط یک کمپنی بسیار معتبر و بین‌المللی
خغلی سباوی له نیکه مرغه یوه څېړنه چې د یو معتبر نړیوال شرکت لخوا د دغې نلیکي په اوږدو کې د د خوندیتوب د پاره شوی او د اسلام آباد په غونډه کې وړاندې شوه، موږ پرې کار کوو تر څو بلې غونډې ته وړاندې شي او پریکړه پرې وشي. د اوشا سبا وویل چې افغانستان د سترو پروژو لکه د لوګر د عینکو د مسو د کان د امنیت د خوندیتوب تجربه لري او کیدای شي د نلیکي د پروژې د امنیت د خوندیتوب لپاره هم د همدې موډل نه کار واخیستل شي. د اوشا سبا د هغې اړتیا له مخې چې پاکستان او هندوستان د ګاز انرژۍ ته لري هیله من دی چې دا پروژه به ژر پیل شي. د افغانستان د کانو او پټرولیم وزیر ویل چې یوازې د پاکستان د ګازو اړتیاوي په کال کې 10 میلیون متر مکعب ته رسیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو. د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د ختیځ ولایتونو د والیانو سره په ویډیوي کانفرنس کې ژمنه کړې ده چې یو لوړ رتبه هیئت به په دې راتلونکي هفته کې ننګرهار ته ولیږي.
راتلونکي ونی افغان ولسمشر په تورخم خارګوټی کې دشته پساد او یو شمیر نور مهمو مسلو په اړه ننګرهار ته د وزیرانو په کچه پلاوستي. ولسمشر محمد اشرف غنی د ختیځ ولایتونو لوالیانو سره نن د سکایپ لالارې خبرې کړې دي. په جلال آباد کې د راټول شوو والیانو له ډلې د ننګرهار هغې په تورخم خارګوټي کې د تیرې یوې میاشتې راهیسې د 143 میلیونه افغانیو شخصي جیبونو ته په ورتګ اندېښنه ښودلې چې د مالونو د تول له تلې ترې تم شوي دي. والی عطا الله لودین وایي په تیره یوه میاشت کې د تورخم له تلې 150 میلیونه افغانۍ ترلاسه شوي چې ایله 1 میلیونه د دولت بودیجې ته تللي دي.
هغه عواید چې ګویا د ترازو په عنوان باندې اخیستل کیږي صرف لس فیصده د دولت عواید او خزانې ته تعویلیږي، 90 فیصد عواید شخصي جیبونو ته ځي. په دې حقله عاجل د اقتصادي چارو کارپوه امین او متدین هیئت ته رالیږلو ضرورت دی چې دا جریان تعقیب کړي. زه د یو والی په حیث باندې دا فاحش او سرګن فساد نشم منلی.
والی په همدغه خارګوټي کې کمیساری هم په فساد کې ډوبه او بلل او له ولسمشر څخه د دواړو مسلو پر تړاو د یو قوي پلاوي د راستولو غوښتنه وکړه. د ننګرهار والی د کابل جلال آباد او جلال آباد تورخم دویم سرک بیسودو جندرما واډي پارم د پلونو زر تر زر جوړېدو غوښتنه وکړه او ویویل ننګرهار ته له پاکستانه د راتلونکو کډوالو د سرپناغم دی وخړل شي. کانفرانس ته ولسمشر محمد اشرف غنی پتون د ژبه د تورخم تلې او کمیساری د مسلې څېړلو لپاره په نږدې ورځو کې د پلاوي د راتګ ژمنه وکړه.
یو منسجم بررسی وضعیت میتونه هم مرکز در نیسی که دهی چی بو میگونه هر طور چیش که دفاع بنیده او محکمی دیمارده.
دغه کانفرنس ته د کونړ والی په خپل اداره کې د تغییر او تبدیل پر مسله ټینګار وکړ. وی ویل د کونړ ګڼ رئیسان له کلونو راهیسې پر ځای پاتې دي.
د سړي رئیسان چې د استاد شهید د وخت له موږ په کونړ کې رئیسان پاتې دي او بیا راشوین دي. خدا خو ته د جنت سرټیفیکټ هم دره وړه درې کاله څلور کاله وایي چې دا تبدیل شي چې نور خلک راشي. که دا خلک یې بل ولایت کې استفاده وکړي که نه هله یو ولایت اخلاص شي.
نوموړي د چین لخوا د کونړ پر سیند جوړیدونکي بند د چارو پر زر پیل ټینګار وکړ. وی ویل په ولایت کې ګڼې نورې ناخوالې هم شته دي. د لغمان او نورستان والیانو په خپلو ولایتونو کې د تشکیلاتو د ډیرښت او ځینو نورو حیاتي پروژو د پلي کېدو غوښتنه وکړه. افغان ولسمشر د دغه ټولو مسلو له اورېدو وروسته ورسره ناستو وزیرانو ته سپارښتنه وکړه چې په جدي توګه د ختیځو ولایتونو ستونزې وڅېړي او وروستۍ حل کړي. دا د ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی ویډیویي کانفرنس دی چې د ختیځو ولایتونو له والیانو سره یې له دغه لارې په ختیځه سیمه کې د راولاړو ستونزو پر تړاو ورکړی دی.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د خوست د ولایت په مختلفو برخو کې د زراعت د پرمختیا او د سربندونو د بیا رغونو لپاره پروژې پیل شوې دي. ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلې ده.
د کرنیز ځمکو په خړوبولو او د غرض د خو زراعتي محصولاتو په زیاتېدو کې د سربندونو رول تر ټولو مهم بلل کیږي. خو په اساسي توګه د سربندونو پر جوړولو سره کرنیز محصولات دوه چنده زیاتېدای شي. په همدې ترڅ کې د کرنې د ودې او پراختیا لپاره د خوست په مرکز کې د متون سیمې د خړو په اوږدو کې په پاخه ډول د شپږو لویو سربندونو د جوړېدو کارونه تازه پیل شوي. د خوست ولی عبدالجبار نعیمی وایي د دغو سربندونو د جوړېدو لپاره نړیوال بانک نږدې 1,00,000 امریکایي ډالر ځانګړي کړي چې پر جوړېدو سره به یې شاوخوا 1,000,000 جریبه ځمکه خړوبه شي.
دغه شپږ پروژې چې په دې کې استنادي دیوالونه دي، سربندونه دي، دا د ولس ډېر زیات غوښتنه وه. د ولس د دې منطقې د خلکو ډېر زیات هغه تلاشي و چې په دې ځای کې دوی ته دغه بنیادي اساسي پروژې دلته کار شروع او تکمیل ست.
د متون د سیمې کروانګر او نور اوسیدونکي دغه سربندونو په جوړېدو سره له دې عمله خوښي څرګندوي چې له دې وروسته به هر وخت د ځمکې خړوبولو لپاره کافي اوبو ته لاسرسی ولري.
دا زراعتي پروژې دي، دا بندونه دي، دا د مونږ د اوبو دپاره د مځکې دپاره، ځکه پخوا مونږ مځکې داري لکه لالمه. نن چې دغه بندونه مونږ ته جوړ شول، امید ده چې دا نیمه خوسته به دغه حاصلات ورکړي. دې نه مونږ زیات ممنون دي انسان یو.
حاجي ولی خان کلي مشره یم او دا د اوبه مشرتوبه مو په غوړه وخوستې وه. که خپاره وه مو به سر وستاکه په ټیکټر وه مو به تړلې. یو توی به روغی دام به وتړلې، دویم به چېر سر روغی مو خوري بیا ورکه کړې وه. منځکې هم بې شاړه پوتې شوې، څه به اوبه نه شوې، څه به اوبه شوې. داسې
پا په مجموع کې خوست نسبت ابیز مکه ته پریمانه للمی ځمکې لري چې کله ناکله د باران د نه اورښت او دغه راز د سربندونو د نشتوالي له امله زیاتره وخت شنډې پاتې کیږي. قومی مشر رسول محمد تڼۍ له امریکا غږ سره په خبرو کې په دې ولایت کې د سربندونو پر جوړېدو ټینګار وکړ. هغه زیاته کړه چې هم به زراعتي ځمکې په وخت خړوبې شي او هم به یې په محصولاتو کې زیاتوالی راشي.
سربندونو ته شدید ضرورت دی خوستوالو، ځکه دا خوستوال هر وخت راځي، بیلچه یې اخیستی وي، کولنګ یې اخیستی وي، مخته حتی د تراکتور هم نه و. دا به په بیلچو کول دا اوبه تړلی، بیا به اوبه چې ډېره شو بېرته بېړې اوس په تراکتور تړي، بیا مې شګې ورکې، بیا یې اوبه وړي. ډېر په مشکل وي، حتی ځنه منځکه کله چې اوبه ډېرې کمزورې شي بیخي د فصل نه ولوي، ځکه للمي دي.
په همدې حال کې د خوستوالي عبدالجبار نعیمي وایي هڅه کوي چې د زراعت د ودې تر څنګ په نورو برخو کې هم د خلکو اساسي اړتیاوې معلومې او پر بنسټ یې جدي ګامونه واخلي. هغه وویل
زما ټول تلاش دا دی چې خپل د ادارې مسؤلین په کار واچو چې د خلکو ضرورتونه، اړتیاوې، لومړیتوبونه دار انتقال او په ښه توګه باندې د اړوندو وزارتونو سره شریک تر څو ورته بودیجه او پروژوي شکل ورکړي.
باید ویل شي چې په روان 1903 نوي کال کې د خوست په مختلفو سیمو کې د زراعت د ودې او پراختیا او همدارنګه له سیلابونو څخه د کرنیزو ځمکو د ژغورنې په برخو کې ګڼ شمېر پروژې تطبیق شوي دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
گلاب گلاب زانان میں پردے مزدور مڑوشی چی گلاب گلاب زانان میں پردے مزدور مڑوشی بیا بتاتا پاتی چشی بیا بماتا پاتی چشی ولی ولی داسیوشی ولی ولی داسیوشی گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدور ملشی چی تو آتا کلاس پورتا
پلیاس بند را پزړشی ولې ولې داسې اوشي چې ګلاب ګلاب ځوانان مې په پرده مزدورې مړشي
د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز لرو. په راتلونکې اونۍ کې د افغانستان جمهور رئیس د تورخم په ښارګوټي کې د فساد او یو شمېر نورو مهمو مسلو په هکله ننګرهار ته د وزیرانو په سطحه یو هیئت استوي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ختیځو ولایتونو د والیانو سره نن په ویډیویي کانفرنس کې دا خبرې کړې دي. د پاکستان په جنوب لویدیځ کې چارواکو ویلي دي چې امنیتي قواوې د ماشومانو د ګزنګ ضد یعنې د پولیو د واکسین د هغه ټیم د پیدا کولو پلټنې کوي چې د جمعې په ماښام ورک شوی دی. په دې ټیم کې د پولیو دوه واکسیناتوران، دوه امنیتي کسان او یو موټروان دی. دا پیښه د بلوچستان ایالت ته نږدې د ژوب په علاقې کې شوې ده. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د وال سټریټ جرنال د رپورټ له قراره د ایران روحاني مشر او د امریکا جمهور رئیس دواړو په داسې حال کې یو بل ته لیکونه استولي دي چې دواړه اړخونه کوشش کوي چې د اتمي معاملې په هکله موافقه ته ورسیږي. د وال سټریټ جرنال رپورټ چې پرون خپور شوی دی وایي آیت الله علي خامنئی د امریکا د جمهور رئیس براک اوباما د لیک ځواب لیکلی دی. خاغلی خامنئی د امریکا د جمهور رئیس اوباما د لیک ثواب چې د اکتوبر په میاشت کې لیږلی و په دې وروستیو هفتو کې لیږلی دی. رپورټ وایي جمهور رئیس اوباما په دغه لیک کې لیکلی دي که چیرې په اتومي معاملې موافقه وشوه نو بیا کېدای شي چې ایران او امریکا د اسلامي دولت په ضد جنګ کې همکاري وکړي. نن د اوکراین حکومتي قواوو او د روسي پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ د اوربند نافذېدو نه څو ساعته مخکې جګړه وشوه. د اوربند موافقه د دې لپاره شوې ده چې دغه جګړې بندې شي. ټاکل شوې ده چې اوربن نن نیمه شپه نافذ شي. د اوربن موافقه څو ورځې مخکې د اوکراین، روسیې، جرمني او فرانسې رهبرانو په منځ کې امضا کړې ده. توقع ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سبا د یکشنبه په ورځ عاجله غونډه وکړي او په دې مسلې وغږیږي. د مکسیکو په شمال کې د یو سرویس او اورګاډي په ټکر کې شپږ کسه وژل شوي او دیش کسه نور زخمي شوي دي. تروریستي ډلې بوکو حرام نن د نایجیریا په ناکرار ښار ګامبي حمله کړې ده. او ملګری ملتونه وایي چې د کانګو په جمهوریت کې د پوځي عملیاتو نه خپل ملاتړ ځکه بیرته اخیسته دي چې دغه هیواد د پوځ جنرالان چې د جګړې مسؤلین دي د بشري جنایاتو په بشري جنایاتو تورن دي. دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. سوچې بیروسته د امریکا غږ آشنا رادیو د ری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولو نه مننه چې خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي. د خبرو اترو یا گفتو شنود پروګرام هم لرو چې موضوع بلګ ورسته اعلان شي. کور مو ودان چې پروګرامونه اوري.